روم تر نهو بجو دی ازادی راډیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. قدر منو دی خبرونه په زیاته برخه کې دی ازادی راډیوی مجلې 19 پروگرام خبرو چې کلتوري او ادبی مسایلو ته ځانګړی دی. په نننۍ خبرونه کې به له شاعر نعیمه غنی سره چې د میرمن کلتوري بهیر کلنۍ جایزه یې ګټلې ده پر نور موضوعاتو سربیره دی د ادبی کارونو په اړه خبرې واوري.
زه کله چې میرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې زه راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي، بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي. خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم.
او له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پیلېږي او ټاکل شوی چې سبا د دې مهم کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی ټاکل شوی دی چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرانس پیل شي. د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت سنچرک ولسوالۍ په دریو کلیو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د سوریه په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباري امریکایي الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې نن به په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه دوه ورځنی کانفرانس پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غني هم اسلام آباد ته ځي او سبا چهارشنبه به په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د امریکا ژغ اردو څنګه ته ویلي چې افغان ولسمشر سره به د کانفرانس تر څنګ نورې لیدنې هم وسی چې پکې په افغانستان کې د سولې د چنګښت پر لارو چارو او د سولې د خبرو اترو د بیا پیل پر موضوعاتو به هم بحثونه وسی. د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په نوم د سیمې او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په ګډون د کنفرانسونو لړۍ 15 کاله مخکې په استنبول کې پیل شوه. ورپسې هر کال پرله پسې په افغانستان، قزاقستان او چین کې غونډې وسوې او چې د سږ کال غونډه په اسلام آباد کې وه. په کندهار کې چارواکي وایي چې د کندهار ښار پر نهمې امنیتي حوزې دوه طالب برید کوونکو برید او د امنیتي ځواکونو سره نښته تیر ماخستن 11 بجې پای ته ورسېده. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دواړه برید کوونکي تر څو ساعته نښتې وروسته ووژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په دې نښته کې دوه تنه پولیس برسیرن ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه پولیس، یو د ملي امنیت کارکوونکی او یو چوکیدار ټپي شوی دی. د خپلواک وینا برید کوونکي پر کلاشونکوفونو سربیره پر امنیتي ځواکونو د بریدون لپاره په ګڼ شمیر لاسي بمونو هم سنبال وو. طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو استولی پیغام کې دا برید د طالبانو کار بللی او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې په دریو کلو کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات تصویب کړي دي. د سرپل امنیتي چارواکي هیله من دي چې د سنچرک په دې کلو کې به د سیمه ییزو پولیسو په فعالیتو سره دغلته امنیتي وضعیت ښه شي. د سرپل امنی قمندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمه ییزو پولیسو د روزنې، تجهیز او اکمالات لپاره اقدامات ایپل کړي دي. د نوموړي په وینا د کورنۍ چارو د وزارت له لارښوونې سره به د دې پولیسو شمیر 150 ته رسیږي. نوموړي وویل د دې ولایت په نورو کلو او بانډو کې هم د سیمه ییزو پولیسو مرکزونه رامنځته شي. د سرپل په سنچرک ولسوالۍ کې په څو کلو کې په داسې حال کې د سیمه ییزو پولیسو د رامنځته کېدو خبر کیږي چې په دې وروستیو کې دغلته وسلوال طالبانو بریدونه زیات کړي او ځینې سیمې له ناامنۍ سره مخ کړي دي. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر وایي ټاکل شوی چې ایران او افغانستان به د مخابراتو او ټکنالوژي په برخه کې د همکارۍ یو سند لاسلیک کړي. محمود وایزی دا سرګندونې په تهران کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر عبدالرازق واحدي سره لیدنې ورسته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوري به په دې لیدنه کې په درې مسلو خبرې کړي.
د افغانستان
دی وای لومړی مسله د فریکوئنسی داخلي دل چې موږ د ستونزې د پاکستان او تاجکستان په شمول لندورو کاوندي هیوادونو سره هم لرو. دویم موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې د پوهې او تجربو شریکول دي. او دریم مسله چې ممکن خبرې پرې وسي هغه د نوري پایبر د منسټیزو چارو په برخه کې ګډون دی. د ایران د اړیکو او ټکنالوژي وزیر ویلي چې د دواړو خواوو په خپلو کې د شتو مسلو د څېړلو په اړه د 15 کمیټو پر جوړولو سلا وکړه چې نتایج به یې وروسته په یوې وروستۍ کمیټې کې راټول سي. بیا هم شرغلست. امریکای چرواکی دا کوي چې د سوریې په ختیځ کې پر دولتي ځواکونو بمباری امریکای الوتکو نه بلکې روسي الوتکو کړی. سوریې پرون د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور ولګاوه چې په دیر الزور ولایت کې د پوست پر یوه اډه بمبار کړی. درې پوځان یې وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې هم د دې هوایي حملې پړه د امریکا پر پوځ اچولی دی، خو امریکایي چارواکي دا بمباري د روسانو کار بولي. یوه امریکایي مقام پر نوویل چې دا بمباري روسیې له لرې واټن څخه کړې او زیاته کړې چې امریکا د سوریې له حکومت سره په جګړې کې نه ده او پر پوځي اډه د بمباري لپاره دلیل نه لري. متحده ایالاتو په پرله پسې ډول پر روسیې انتقاد کړی چې په بمباری کې لازم دقت نه کوي. امریکایي چارواکي وایي بمباری د شمالي اوسیتیا له مزدوک نومي پوځي اډې څخه د روسیې د TU-12 بمبار الوتکو په وسیله سوې ده. د پینتاګون ویان سټیف وارن وویل د امریکا پوځ د یکشنبې په ورځ د سوریې د دې پوځي اډې د جنوب ختیځ په 15 کیلومتري واټن کې یوازې د تیلو پر یوه څه بمبار کړی دی. جرمنی د دې کال په تیرو 11 میاشتو کې 915,000 پناغښتونکي ثبت کړي دي. پرون د دې هیواد د کورنۍ چار وزیر وویل د دې پناغښتونکو نیمایي د سوریې اتباع دي. د پناغښتونکو دویمه لویه ډله د افغانانو او بیا د عراقیانو ده چې په ترتیب سره د ټولو پناغښتونکو په سلو کې 14 او په سلو کې 10 برخې جوړوي. ویل کېږي چې د ساړه ژمي په رارسېدو سربیره دغه هیواد ته د نوو کډوالو ورته کم سوی نه دی. جرمني د اروپایي ټولنې هغه ډی هیواد دی چې تر بل هر اروپایي هیواد ډېر کډوال سږکال ورغلي. ویل کېږي چې په دې هیواد ته په روان کال کې د ورغلو کډوالو شمیر د 2014 میلادي کال د ټول کال په اوږدو کې د ورغلو کډوالو 4 چنده دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست میاشت کې ویلو چې هیواد تمه لري 800,000 پناغښتونکي به په دې کال کې واسي. د یادونې وړ ده چې په جرمني کې د پناغښتونکو ثبتونه هلته د منل کېدو معنی نه ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 190 میلیون ډالرو نوی مرستې اعلان کړی څو د هیواد اصلاحات عملی کړی سي. پرون په کیب کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشونکو سره له خبرو وروسته جو بایدن د اوکراین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د اصلاحات لپاره دی هڅو ته دوام ورکړي او د اداري فساد پر ضد اقدامات زیات کړي. د خبرونو پای.
زمږ غږ له آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په اسلام آباد کې نن د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پیلېږي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني به سبا د دې کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان او افغانستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان دا غونډه مهمه ګڼي او وایي چې ښایي ښې نتیجې ورکړي. دوی همداراز په دې کنفرانس کې د ولسمشر غني او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج ګډون خورا مهم بولي. د ازادۍ رادیو خبریال زبیح الله مومند د دې کنفرانس په اړه نور تفصیل اوروي.
ټاکل شوې د سېشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د استانبول پروسې آسیا زړه د ورځنۍ نړیوال کنفرانس جوړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې 14 غړي او 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د نورو هیوادونو د چارواکو په ګډون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان د سفر کوي چې په دې وروستۍ کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګل شوي او همداراز تر 2012 میلادي کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د هند بهرنیو چارو وزیره اسلام آباد ته راځي. دا د استانبول پروسې یا د آسیا د هیوادونو 15 کانفرنس دی چې د دې لړۍ لومړی کانفرنس په 2012 میلادي کال د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې د هیوادونو لپاره مهم بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ورکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ګڼمه چې دا غونډه چې کوم ده دا ډېره مهمه ده او مقصد یې هم دا دی چې د ترهګرۍ نه کوم متاثره هیوادونه دي په هغې کې ترقي وشي په هغې کې پرمختګ وشي. دا پرمختګ او دا ترقي هله کېږي چې دلته ترهګري ختمه شي او ترهګري والا ختمېږي کوم افغانستان او پاکستان چې دا په یو بل باندې اعتماد وکړي. زه دا وایم چې که چېرې دا هیوادونه غواړي چې ترهګري ختمه شي نو پکار ده چې دوی په یو بل باندې اعتماد وکړي.
د سیمه ییزو چارو څارونکی سمی یوسفزی هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر سفر د آسیا د کانفرنس د پرمختیا لپاره مهم بولي او زیاتوي چې د افغان ولسمشر سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستي بتې د مادي لږ څه کمه کړي. سمی یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د هاټ اپ آسیا کانفرنس تر ټولو مهم ملاقاتونه هغه په بالکل په دې وروستۍ لمحو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی صاحب په راتګ به پاکستان ته هغه براده چې پاکستان او افغانستان په دې وروستیو کې چې کومې اړیکې خرابې شوې دي دا به د هغو ترمنځ ملاقاتونه د پاکستان له صدر اعظم سره په مشترکه ډول د په کانفرنس کې افتتاح کول دا به تر ټولو مهم وي. همدا ډول د هند او پاکستان تعلقات هغه هم انتهایي په خرابېدو طرف ته روان دي او په دغه د وزیر خارجه د هندوستان چې هغه به هم د کانفرنس ته راځي او هغوی هم په آخري دقیقه کې دا فیصله وکړه کله چې د افغان ولسمشر د راتګ فیصله واوریدل. نو زما په خیال د افغانستان یو ډېر اهمیت ته په دې کانفرنس کې او بلکې دغه کانفرنس ته د افغانستان شرکت یو روح ور بخلی ده او په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده.
دا یادونه ورده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره اونۍ په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې له افغان ولسمشر سره ولیده او هغه ته یې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي تر کانفرنس یوازې یو ورځ مخکې ومنله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د 19 پروګرام له وړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي د اسلامي دولت ډلې وسله والو د افغانستان په ختیځ کې یو شمېر سیمې نیولې او غواړي په سیمه کې له پاکستان سره په پوله یو نوي ولایت کې د خپل خلافت په بڼه واکمني ایجاد کړي. ټایمز لیکي تر 1600 وسله والو چې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د جلال آباد جنوب پلو د څلورو ولسوالیو په ډیرو سیمو خپل ولکه ټینګه کړې او هغه ډول بیرحمانه اعمالو ته مخه کړې چې دغه ډلې په سوریه او عراق کې ترسره کړې، یعنی په عامه هزار کې د سرونو پرې کول، بهرنیانو ته چې افغانستان ته ځي د اسلامي سختو اصولو زده کړه او باج اخیستل. د ټایمز په وینا د دغه ډلې د ځینو تر ټولو بېرحمه اعمالو فلمونه اخیستل شوي او آنلاین خپاره شوي هم دي. ټایمز وړاندې لیکي د دغو جهادیانو له ویرې په لسګونو زره کلیوال له خپلو سیمو تښتېدلي او افغان پوځ هم هره ورځ له دې ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی چې نورو سیمو ته یې د فعالیت د خپرېدا مخه ونیسي. سی آی ای هغه افغان ملیشه تمویل کړي چې د ملکي وګړو په وژنه تورنه ده. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د خوست د ساتنې په نوم ځواک ته کتنه کړې او لیکي دغه ځواک چې د ملکیانو پر وژنې او د بندیانو پر شکنجې تورن دی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای د طالبانو او القاعده په وړاندې پټه جګړه کې تمویل او مجهز کړی دی. لیکوال لیکي د خوست د ساتنې ځواک شاوخوا 4000 وسلوال غړي لري او له پاکستان سره په پوله په دې ولایت کې چې د سخت دریځو له تاوتریخوالي او مرکز ګڼل کېږي فعالیت کوي. د ډیلی ټلیګراف په وینا که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت ختم اعلان کړی خو سی آی ای تر اوسه خپل نیابتي ځواک په وسلو سنبالوي. د ډیلی ټلیګراف په لیکنه د دغه ځواک هر غړي ته د میاشتې $400 تنخوا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د یوه عادي غړي نږدې دوه برابره ده ورکول کیږي او هم د سی آی ای مامورین یې له جزوتام سره ملګرتیا کوي او په اغیزمن ډول په عملیاتو کې هغوی ته هدایت ورکوي. خو د ورځپاڼې په وینا دغه وسلوال د ملګرو ملتونو او هم د واشنګټن پوسټ د څېړنې له مخې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي.
آزادی رادیویی مجله. قدرمن اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوم. عمان یم ادبي راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د سږ کال له غوره فرهنګیالۍ نعیمې غني سره زموږ د همکاري مسعودي نیازۍ مرکه اورئ.
عجیبه لوبه ده، تر منځه د سیلې او څراغ توپاني شپه ده، په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ.
استاد حفیظ گردش د خپلو نویو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
راشه جانانا شمه ربانا لیونی کېږم ستا لهجرانا، لیونی کېږم ستا لهجرانا.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو، په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د هندوستان د لنډمهال حکومت د اعلام د سلیمې کلیزې په مناسبت دوه ورځنی نړیوال څیړنیز سیمینار د پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د باختر اژانس د خبر له مخې د سیمینار هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د دې ګډ تاریخي ارزښت د لمانځلو له لارې د تفاهم، علمي ډیالوګ او اړیکو د یوې بلې کړکۍ پرانستل وه. سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني لخوا مثبت وارزول سو. د سیمینار په پریکړه لیک کې له اړوندو هیوادونو څخه غوښتل سوي چې په هند او سیمه کې د افغان شاهانو د تاریخي عابداتو بیا جوړولو ته پاملرنه وسي. د لیندۍ میاشتې په لسمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د افغانستان د فرهنګي میراثونو او تاریخي عابداتو په اړه روزنیزه او معلوماتي سیمینار جوړ سو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات د فرهنګي میراثونو د ساتنې په باب خبرې وکړې، څرګنده یې کړه یو ملت هغه وخت ژوندی پاتې کیږي چې تاریخ یې ژوندی وي. د هیواد تاریخي عابدات او فرهنګي میراثونه داسې مدرسې دي چې د افغانستان تاریخي او فرهنګي هویت بیانوي. د دغه شان آثارو شتون د سیلانیانو په جلبولو او ګرځندوی د صنعت په وده کې هم ډیر مهم دی. د سیمینار په پای کې د افغانستان د تاریخي عابداتو لنډ مستند فلم هم نندارې ته وړاندې سو.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هر کال په رڼا مشاعره کې درې غوره شاعرانې او یوه فرهنګیالۍ معرفي کوي. په سږنۍ مشاعره کې لیکواله او شاعره نعیمه غني غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه. دا چې د بهیر لخوا غوره فرهنګیالۍ د کومو معیارونو په اساس ټاکله کیږي، په همدې باره کې زموږ همکارې مسعودي نیازۍ له آغلې غني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
درن اوریدونکو، سکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې د میرمن بهیر تکړه غړي نعیمه غني د کال غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوه. دا چې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار له مخې ټاکل کیږي او په نورو کلونو کې هم دا پروسه وه او کنه؟ د میرمن بهیر فعال غړې نعیمه غني را سره په خبرونه کې میلمنه ده. نور خبرې به له دینه واورو. نعیمه جانې، ستړي مشې، په خیر راغلې خبرونه ته.
ډیره مننه. زه هم په وار سره اوریدونکو او ټولو دوستانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. که لومړی دا راته ووایي چې میرمن بهیر کې غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار په اساس ټاکل کیږي؟
ډیره مننه. د میرمن بهیر د غوره فرهنګیالۍ د ټاکلو پروسه دا چې هغه وخت څخه چې میرمن بهیر منځته راغی، د رڼا کلنۍ مشاعره هم ورسره ونیول شوه. او هغه میرمنې چې د میرمن بهیر غړیتوب ولري او په یوه کال کې چې تیریږي هغوی فرهنګي فعالیتونه یې حداقل دومره واوسیږي چې هغه څوک چې دوی ټاکي د وی قناعت حاصل کړي، او بل دا چې هغه میرمن بهیر کې حاضري ولري، یعنی مسلسل حاضري ولري. دغه معیارونه ورته په ګوته شوي دي. البته زه نه شم وایي چې دا ټول معیارونه به ما سل په سلو کې پوره کړي، خو بیا هم دوستانو پیرزوینه وه چې دا لقب یو ځل بیا ماته راکړ.
او څنګه بیا د غوره فرهنګیالۍ چې ټاکل کیږي، د غوراوي کومه کمیټه شته که څنګه ټاکل کیږي؟
د میرمن بهیر دارالنشا په دې اړه پریکړه کوي. دارالنشا سره ټرویلیږو او په دې به عقل غږیږو د دې دپاره چې کومه میرمن یا نجلۍ وړ ده هغه وټاکل شي، څه باید ورکړل شي. په دې اړه پریکړه د میرمن بهیر دارالنشا کوي. البته په دې کې د میرمن بهیر اکثریت غړي هغه چې یعنی حاضري لري هغوی ټول پکې یعنی صحیح وي او هغوی خپل نظر وړاندې کوي. بیا هر چا نظر چې تقریبا اکثریت یې اره او هغه په همه اصطلاح سره هغه نظر منل کیږي او غوره فرهنګیالۍ ټاکل کیږي.
او تاسو کوم مشخص غوونده کارونه مو چې د بهیر لپاره کړی کاغره ته وایس چې دغه په معیار به تاسو د غوړ فرهنګ علی په توګه وټاکل شوی
هو مخکې لدینه چې زه په دې اکلو غیم زه وایم چې مېرمن بهیر درې کالونه رئیس غوړ فرهنګ علی نه وټاکل ځکه چې رڼا کلنې مشایره د ځین اقتصادي ستونزو له امله مېرمن بهیر نه درلوده که څه هم اونې سه غونډې درلودې او فعالیت مو درلود خو مشایره نه وشوي د پدې درې کالونو کې چې تیر شوی وو هغه وخت زاده مېرمن بهیر ریپورت ملیکا مېرمن بهیر د سایت مسؤلیت زما په غاړه مېرمن بهیر فیسبوک باندې ما سره وا او له هغې نه وروسته بیا یعنی ما په شخصي باره کې څه کار کړی ماشوم ادبیاتو ته لږ څه ما کار کړی وو هغه پکې یعنی مثبت وارزول شول او بل دا چې مېرمن بهیر مجله باندې مخکار شروع کړ چې د هغې مدیر مسؤله زه وم که څه هم زما سره نورې خویندې هم همکارې وي خو اکثریت هغه کارونه یې چې په ایډټ پورې اړه درلود او د لیکنو راټولول وو او هغه چمتو کول وو هغه یعنی زما په غاړه وو نو دغه کارونه هغه څه وو چې ما له بهیر سره کړی وو او بهیروالو ته ماته ویاړ راوبخه او بیا وایم چې حاضري مې هم لږ څه ښه وه نسبت نورو خویندو ته زیاتره زموږ خویندې ډېرې فعالې به هم وي خو په حاضرۍ کې لږ څه ستونزه ورته وه ما دغه درې کلونو کې لږ څه ښه حاضري هم درلوده شاید دا به هم شوي وي چې ماته یعنی دا لقب راکړل شي او زه نورو خویندو ته هم دا نقل وکړم چې ښه حاضري ولري کېدای شي چې کال ته دوی ته دا لقب ورکړل
شي او په نورو کلونو کې مخکې تاسو د درې کالو یادونه وکړه چې رڼا کلنۍ مشاعره نه وه جوړه شوې مخکې لغې نه په بهیر کې غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وې
ولې نه مخکې لغې نه هم کله چې رڼا مشاعره درلوده هم غوره فرهنګیالۍ ټاکل کېده او هم درې غوره شعرونه ته ډالۍ ور یا جایزه ورکول کېده چې یو ځل فکر کوم هغه له توبه نه دا صفحه هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه بل ځل ګلمینا یوسفزی په نامه زموږ خور وه چې هغه ټاکل شوې وه بل ځل هم ګلالۍ امرخیل په نامه زموږ خور وه چې هغه غوره فرهنګیالۍ ټاکل شوې وه دغه درې کسان خو زما په یاد دي
که اوس راشو ستاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ برخې ته لومړی د نثر په برخه کې هم زه چې تر کومه تاسو نه شناخت لرم تاسو ځینې کارونه کړي دي که په دې برخه کې راته وه چې په کومه برخه کې نثر لیکي او تر اوسه مو د نثر برخه کتابونه هم چاپ شوي دي او کنه
ډیره مننه زه کله چې مېرمن بهیر ته راغلم یا لیکوالۍ ته کله چې راغلم اکثره کسان شعر نه شروع کوي بیا وروسته لیکوالۍ ته راځي خو ما له لیکوالۍ څخه شروع کړې ده او بیا وروسته شعر ته راغلی یم لومړی چې زه بهیر ته راغلم ما د خپلو یو کتاب چې د متلونو ټولګه وه هغه ما له ځان سره راوړې وه او بهیر ته ما راوړه ما غوښتل چې دلته داسې خبره شوم چې دلته یو داسې ځای دی چې له مېرمنو سره د هغوی په فرهنګي په ادبي کارونو کې مرسته ورسره کېږي یا په هغوی هلو ځلو کې هغوی هڅول کېږي نو ما خپل کتاب دلته راوړه او مېرمن بهیر کې دلته دوستانو ماته مشورې راکړې ماته یې لارښوونه وکړه هغه کتاب بیا ما چاپ کړ له هغې نه وروسته بیا وروسته دوهم کتاب بیا زما په نثر برخه کې چاپ شو هغه د ماشوم د ادبیاتو برخه کې و ماشومانو ته یوه انځوریزه کیسه وه اتل وستوري راوړي چې هغه وخت ما فکر کاوه چې ماشوم ادبیات ته کار نه دی شوی یو کار شوی دی هم کم دی او پراګانې تر اوسه پورې هم دغه ستونزه یا تشه موږ لرو او هغه وخت ما بیا د ماشوم ادبیاتو ته تقریبا ډیر وخت ورکړ بیا له هغې نه وروسته د خاورو خپرې په نوم یو بل کتاب چاپ شو او بیا مې د ماشوم د روزنې په هکله له نور دوستانو سره یو مشترک کتاب چاپ شو دغه زما د نثر لاسته راوړنې دي او د شعر په برخه کې زه کوم چاپ شوی اثر نه لرم
او شعر او شاعري مو څنګه د مشخص هدف مو څه د شعر کې چې تاسو الهام اخلئ او بیا شعر لیکئ
مننه په شعر کې اول به زه وایم چې زما شعرونه هم یو ټولګې ته برابر دي خو لا چاپ شوی نه دي او په شعر کې اکثرا زه هغه څه چې خپل حس کوم هغه لیکم د څه نشم ویلی چې مشخص بڅوي زه خپل طبعا یو ښځه یم په یو ټولنه کې اوسېږم یو هغه څوک یم چې د جنگ څخه مې اغېز لیدلی دی دغه ټول زما په شعر کې رانغښتل کېږي د یو انسان په ایس که زه ووایم او که د یو ښځې په ایس وایم نو هغه څه چې ښځې حس کوي هغه چې یعنی زه هم د یو ښځې په توګه حس کوم هغه هم په خپل شعر کې لیکم
نعیمه جانې که تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې ستاسو یو ښایسته شعر نو ډیره بخښي او دا ورېدونکو د شعر تنده به هم پرې ماته شي
ولې نه یو غزل دی چې غواړم له دوستان سره شریک کړم غزل دسته چې وایي عجیبه لوبه ده تر منځه د سیلۍ او څراغ توپاني شپه ده په خطره کې مې کېږدۍ او څراغ چېرته چې عقل زولنې وي خیال وزر نه لري هلته په څه تمه رڼا کوي سپوږمۍ او څراغ دواړه د یوې ادې زامن دواړو یو بل ووژل اوس د دوو شناختو منجوره یوه مورکۍ او څراغ ګړۍ په څومره تقدس د وخت تسبیع اړوي او کور دې ډک له انتظاره د کړکۍ او څراغ ځینې ترور وي چې اول خپل کوم ارمان پوره کړي چا سره غم وي د یوې مړې ډوډۍ او څراغ ابا ما نه ویل په تعلیم به د شمله لوړه کړم. ابا ما نه ویل چې نښه ستا پګړۍ او څراغ او په هر قدم یې د توپان مقابله کوله. په ټوله لاره ډارېدمه پنجلۍ او څراغ.
ډېر ښایسته، ډېر زیات ښایسته شعر وو نعمه جانې. بس تاسو قلم د خدای همداسې تاند لري او همیشه بریالۍ اوسئ. نعمه جانې، اوس کرا شو په دې وغږیږو چې په دې نږدې وختو کې زه خبره شوې یم چې میرمن بهیر یوه مجله هم چاپ کړې ده. که د مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله مو څنګه چاپ کړه، موضوعات یې څه دي، او نورې څوک د بهیر نجونې هم در سره په دې برخه کې همکاري دي او که نه؟
ډېره مننه. میرمن بهیر مجله، یعنې موږ مخکې د دې مجلې جواز درلود میرمن بهیر د ځلا په نوم، خو هغې لومړی ګڼه میرمن بهیر تر چتر لاندې سخت کال چاپ شوه. له نیکه مرغه چې زه خپله د هغې مجلې مدیر مسؤوله وم، او خوشحاله یم چې یو نوی لاسته راوړنه میرمن بهیر سخت کال درلوده. او په دې مجله کې اکثرا هغه مسایل اخیستل شوي دي چې هغه د ښځو په اړه اوسېږي، ټولنیز مسایل هم او همدارنګه هغه مسایل چې ښځې ورته ضرورت لري. زموږ فوکس زیاتره په دې و چې که زموږ مجله کلیو ته، هغو میرمنو ته ورسېږي چې هغوی یعنې یو څه زده دي، له قلم سره بلدې دي، له لیکلو لوستلو سره بلدې دي، خو هلته څه نشته چې وایي، څه نشته چې وایي لولي. نو په مجله کې اکثر موږ داسې مسایل راخیستي دي. زما سره نورې بهیر تکړه تکړه خویندې ملګرې وې، چا لیکوالي کوله، چا په ایډیټ کې سره راسره مرسته کوله. یعنې مجله یوازې یوه کس کار هم نه ده، دې باندې تاسو پوهېږي. او اکثرو باندې کله چې دا واورېدل چې میرمن بهیر مجله چاپوي، نور لور په لیوالتیا سره به یې ویل چې زه به دې ته لیکنه کوم. او لومړی ځل دی چې داسې خبره اورم، ډېر خوشحاله وي ورته، ځکه چې دوی ته کله چې وویل چې دا مجله لرې پرتې سیمو ته رسېږي، دوی ډېر خوشحاله وي. او اوس تقریبا په دوامه ګاڼه باندې کار شروع شوی دی، او موږ کوشش کوو چې دا مجله هغه کسانو چې دلته کابل ښار کې هغوی ملي سوداګر دي، او یا هم هغه کسان دي چې چارواکي دي، هغوی سره موږ غږېږو چې دا مجله په هغوی باندې خرڅه کړه، او بیا وروسته په کلیو کې وویشو. یعنې پیسې له هغوی څخه واخله، او مجله بیا په کلیو کې زیاتره که وکولی شو چې وړیا یې وویشو. زما یعنې دا هدف دی، او د میرمن بهیر هدف همدا دی، ځکه چې موږ غواړو چې د مجلې په منځ کې خپلو خویندو ته هغه څه چې د دوی حق دی هغه ور ورسوو. یو هغه ستونزې چې دوی لري د هغې مجلې له لارې که کومه یوه ستونزه حل شي، دا به د میرمن بهیر لپاره یو د افتخار ځای وي. او میرمن بهیر همیشه غوښتي چې هغه سیمه تر چتر لاندې راولي، هغلته چې د نورو خلکو لاسرسی نه وي. او د مالي لګښت په اړه به یو وایم چې موږ سره لکه مخکې مې چې وویل، ځینې هغه دوستان چې مالي امکانات لري او د میرمنو له کار سره د میرمنو له پرمختګ سره یعنې غواړي چې د زړه مینه لري، او غواړي چې دا کار مخته لاړ شي، ځکه چې موږ تاسو ټول پوهېږو چې په افغانستان کې د میرمنو برخه لږ څه شاته پاتې ده. نو هغوی له موږ سره مالي مرسته کړې ده، دوستانو، فرهنګ وزارت، د سرحداتو محترم وزارت، دې وزارتونو موږ سره مرسته وکړله. او میرمن بهیر مجله هم د میرمن بهیر د رڼا کلمه شرۍ سره یو ځای چاپ شوه، او لګښت یو ځای و.
تاسو نه ډېره زیاته مننه، خدای پاک مو د ژوند په ټولو چارو کې همداسې بریالۍ لره.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په ژوند کې مخایي ډېر داسې کسان لیدلی وي چې په ستونزو او مشکلاتو پورې به بد وایي، ژوند به د غاړې او بار ګڼي، خو تجربو ښوولې چې په ژوند کې ستونزې او مشکلات بنیادم پخوي او تجربه یې ورسره ډېریږي. راځئ له وږمې رشیدي به نقل واورو چې په نقل کې ماشومان له څه ستونزو سره مخ وو او نتیجه یې څه شوه.
خور او رور د اروپا د خلکو یو نقل. ونو یو وخت یو بې وسلې بوټ به و چې د لوی ځنګل په څنډه کې په یوه خواره جونګړه کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. د دوه ماشومان لرل، یو زوی او بله لور. زوی هنسل نومېده او لور یې ګریټل. د ګریټل او هنسل مور مړه وه، پلار یې بل واده کړی و. د دوی میره ډېره بې ګذاري او بدنیتي میرمن وه. د بنځو ژوند یې ور تریخ کړی و، او بس پلمې به یې ورته غوښتې. دې به میړه ته ویل چې موږ ځان نشو مړولی، دغه نورو دو ته ډوډۍ له کومه کړو. میړه یې چې د بوټو په ټولولو یې ګذاره وه، او لاس یې ډېر تنګ و، خورا بې ژبې، بې فکره او لوېدلی سړی و. ښځې به یې ورته ویل چې ماشومان له کوره وباسه، په ځنګل کې یې چېرته لیرې پرېږده چې بیا د کور لار ونه مومي. او له ده سره دومره خوله نه وه چې خبره ور رد کړي او ورته ووایي چې دا خو ظلم دی. یو ماخستن چې ښځه میړه ته د ماشومانو په باره کې غږېدله، دواړو ماشومانو یې خبرې واورېدلې. خزی میره تا ویل دوی هم دا سبا سهر لکور لیری بوزه دا سیزای خوش کرده چه دا کور لار و نمومی خام خواب چوک راشی اول زن سر بین یوسی دا بود بلور گریتل دیر ور خطا شوا خو زوی هنسل چه غتکای و او دا سی خبری تردید مخه هم آوری دلی وی خورکی تا بویل ما ور خطا کیگا کمو دوی لیری دا زنگل پا منز که هم یوازی پریگ دی زب دا کور لار و مومم لګروسه چې د جونګړي څراغ مړ شو هنسل په تیار کې غلې را پاتید د کور د مخ د میدان په سپینو شګو یې جیبونه ډکړل او کور ته ستون شو سملاست په هغه شپه خزی میړه خوب ته پرې نه خود او بس همدای ورته ویل چې ماشومان نور په کور کې ما پرېږده دغه بیا بیا ویلو میړه دومره پتنګ کړ چې سهار وختی ماشومان پاسول او د زنګل په لوري روان کړل دوی چې په زنګل کې یو څه وړاندې لاړل نور نو له ماشومانو لاره ورکېدله هنسل جیب ته لاس کړ یوه یوه چونډۍ سپینه شګه یې د ښځو په شنه فرش باندې ځای ځای واچوله چې د ستنېدا په وخت کې لاره ورباندې صحیح کړي پلار یې په زنګل کې ډېر تاو راتاو شو او هنسل به چې هر ځای لاره کږېدله په خزو باندې سپینه شګه دوړوله چې لوری ور معلوم وي له اوږده مزله وروسته پلار دوی ته ډاډ ورکړ چې دلته اوسئ زه راستنېږم مه وارخطا کېږئ ورځ تېره شوه ماښام راغی او تیاره شوه خو د پلار پته ونه لګېده پلار یې په کور کې له مېرمنې سره ناست و ګریتل میده میده ژړېدله او هنسل که څه هم پوره وېرېدلی و خو د خور په خاطر یې ویره پټه ساتله د خور ته وویل مه ژړه مه وېرېږه که مو پلار راستون هم نشي زه دې کور ته رسوم ته بیخي ډډه اوسه له ښه مرغه هغه شپه د څوارلسۍ شپه وه او چې سپوږمۍ ښه رادبره شوه او د ځنګل ګوټ ګوټ یې روښانه کړ هنسل خپله کمکۍ خور ګریتر ته لاس ونیوه ورته ویې ویل اوس نو راپاسه چې نیغه دې کور ته ورسوم سپینې شګې د سپوږمۍ رڼا ته ځلیدلې او ماشوم هنسل ته یې د ستنېدو لاره ورښودله دوی له اوږده مزله وروسته کور ته ورسېدل نیمه شپه وه هنسل او ګریتل په نیمه پرانیستې کړکۍ بې له دې چې پلار او میره راویښ کړي خپلې کوټې ته ورغلل او په ځای کې څملاستل دوی ستړي وه او یخې شوی وو خو خوشحاله وه چې خپلو بسترو ته یې ځانونه رسولي دي په سبا سهار چې د دوی میره پوه شوه چې ماشومان راستانه شوي دي اور ورباندې بل شو خو خپل قهر یې له ماشومانو پټ وساته د خپل خوب د کوټې ورې پوری کړ او په میړه یې خوله پرانیسته بې غیرته دا حرامیان خو دې بیا راغلي دي ته دې هیڅ کار نه یې ته دې هیڅ شي نه یې میړه کم وخت یې له یوې خوا د ګناه او شرم په ژرنده کېدل کېده او له بلې خوا د مېرمنې قهر وېرولی و مېرمنې یې پټکې ورباندې کولې او دی داسې غلی و لکه دیوال ته چې څوک غږېږي مېرمنې راپاڅېده په ماشومانو پسې کوټه بنده کړه او کرۍ ورځې له یوه غوړپ اوبو او یوه ټوټه وچه شوې ډوډۍ پرته نور هیڅ ور نه کړل چې لمر پرېوت او بوټبه له کاره راستون شو مېرمنې یو ځل بیا په ډونګېدلو شروع وکړه میړه یې د هغې د ډونګېدا او غورېدا له لاسه شپه ویښه تېره کړه او سهار وختي یې ماشومان یو ځل بیا ځنګل ته په مخه کړل هنسل هغه وچه ډوډۍ چې میړه یې وراچولې وه نه و خوړلې او اوس یې په ځنګل کې د لارې د نښه کولو لپاره په کابل واچوله خو دې دی پام نه و کړی چې ځنګل له وږیو مرغانو ډک دی او وچه ډوډۍ خو څه شګې نه دي چې نه به یې خوري بوټ به د ځنګل په منځ کې ښه وړاندې لاړ او ماشومان یې په داسې ځای کې یوازې پرېښودل چې د ماشومانو لپاره د کور موندل ناممکن ښکارېدل د خدای پامانۍ په وخت کې بوټ به د شرم غم او ګناه دردونکی احساس کوه لکه د شرم غم او ګناه له احساس څخه چې چاړې جوړې شوې وي او دی بند په بند حلالوي د ده دغسې حال و هنسل خپلې خور ته په غوږ کې وویل چې غم مه کوه ما لار په نښه کړې ده مګر دی نه پوهېده چې د ده د لارې نښې یعنې هغه د ډوډۍ مړۍ اوس د وږیو مرغانو په ګېډو کې وي ماښام شو تیاره خوره شوه او کمکۍ ګریتل خپل ورور ته په سلګو سلګو وویل ساړه مې کېږي وږی یم کور ته ځم هنسل چې لار نه شوی موندلی خورکۍ ته وویل ما ویریږه زه در سره یم ده د خور د ډډه کولو هڅه کوله ولې په تیاره کې د ونو سیورو او ناشنا آوازونو دی په خپله دومره ویرولی و چې ریږدېده خور او ورور یو بل کلک نیولی وه او کرۍ شپه یې د یوې لویې ونې ډډ ته په ویښه تېره کړه چې سهار شو او رڼا خپره شوه د لارې د موندلو په هیله راولاړ شول خو له ځنګله د وتلو لارې ونه موندله. نه پوهېدل چې د ځنګل څنډو ته روان دي که د ځنګل له څنډو لرې کېږي. دوی چې له تلو او ګرځېدو پرته بله چاره نه لرله، له بیخي ډېرې ګرځېده وروسته د یوه چمن او هوښیانې پهمنځ کې په یوه جونګړه ور پېښ شول. د جونګړې دیوال داسې ښکارېده لکه له خوږو او چاکلیټو چې جوړ وي. هنسل د دیوال یوه ټوټه را بېله کړه، خولې ته یې واچوله او خور ته یې وویل، دا خو لکه چاکلیټ چې خورم. خورې هم چې ډېره وږې وه د دیوال بله ټوټه را بېله کړه. د دې ټوټې خوند د کیکو د سر د خورا خواږه پټ غوندې و. دوی دومره خواږه خواړه هیڅ وخت نه وه خوړلي. هنسل او ګریتل د خواږو خوړو له دیواله ټوټې را بېلولې، خوړلې او خوشحاله وه چې ښه ځای موندلی دی. په دې منځ کې د جونګړې د وره د مزې د څکلو نوبت راغی، او چې د وره مزه یې څکله ور ناڅاپه پرانیستل شو. د جونګړې په منځ کې یوه مکرجنه بوډۍ ناسته وه. هغې ورته وویل، په خیر راغلی، په خیر، دننه راشئ، دننه، مه وېرېږئ، خواږه خواړه مو لکه چې ډېر خوښ دي. له بده مرغه دغه جونګړه د یوې کوډګرې وه، او دې د هوښیارې په منځ کې د خواږو خوړو جونګړه د دې لپاره جوړه کړې وه چې ناخبره او بې احتیاطه کسان ورباندې تیر بسي وینیسي. هنسل او ګریتل ډېر ناولي او چټل ځای ته داخل شول. کوډګرې بوډۍ ورته وویل، تاسو خو بس څلور هډوکي یاست، هیڅ غوښه نه لرئ. او بیا یې هنسل په یو قفس کې بندي کړ او ګریتل ته یې مخ واړوه. ویې ویل، ورور به دې تر هغو بندي وي چې لږ چاخ شي او د خوراک شي. ستا د خوړلو نوبت به هم راشي، خو اوس د کور کار کوه، اوس دې نه خورم. د دې سحرګرې بوډۍ سترګې کمزورې وې، او چې ګریتل به یې په عینکو باندې غوړ ومخل، د بوډۍ د سترګو لید به نور هم کمزورې شو. کورګرې بوډۍ به هره ورځ هنسل ته ویل چې له قفسه دې د لاس ګوته راوباسه. دې به د هغې د لاس ګوته په لاس کې نیوله چې دا معلومه کړي چې غوښه یې نیولې ده که څنګه. د دې سودا وه چې ژر چاغ شي او ویخوري. ګریتل چې د کور ټول کار د دې په غاړه و، هنسل ته د چرګ یو هډوکی ورکړ او ورته ویې ویل چې که بل ځل د لاس ګوته درنه وغواړي، دغه هډوکی ورته له قفسه راوباسه. هنسل به نور له کوډګرې بوډۍ سره چې سترګې کمزورې وې همدا چال کاوه، او کوډګرې بوډۍ به ویل، اوف اوف، ته خو هیڅ غوښه نه نیسې. کوډګره بوډۍ اوږده انتظار ستومانه کړه، او یوه ورځ یې ګریتل ته وویل چې ورشه د تناره اور بل کړه، موږ به نن د هلک د غوښو کباب خورو. کوډګره وږې وه او صبر یې نه کېده. نجلۍ ته یې شیبه نیمه پس وویل چې ورشه وګوره چې تنور تود شو که نه. ګریتل په غریو نیولی غږ ځواب ورکړ، زه نشم کولی، خپله یې وګوره. کوډګره وقهرېدله، په خپله ور پاڅېده، د تناره سرپوښ یې اوچت کړ او اور ته یې وکتل. خو کله چې کوډګرې د تناره په غاړه ملا لندۍ کړه او لاس یې ټیټ کړ چې د تناره د تودېدو اندازه ولګوي، ګریتل د شا له خوا تناره ته ټیل وهله او د سترګو په رپ کې یې سرپوښ په تناره باندې کېښود چې کوډګره د راوتلو لار ونه مومي. کورګره د خپل ظلم په اور کې سوځېدله، او ګریتل قفس ته ور منډه کړه چې هنسل له خوشې کړي. هنسل او ګریتل په شریکه یوه لویه تیږه په رغړولو رغړولو تر تناره پورې ورسوله، او په سرپوښ باندې یې کېښوده چې حسینه کوډګره ځان راوباسي. دوی چې د کورګرې لخوا بېغمه شول، په جونګړه کې څو ورځې نور هم پاتې شول. خواږه خواړه یې ښه ډېر وخوړل او کور یې تلاشي کړ. د کورګرې په جونګړه کې یو ډېر لوی چاکلیټ وموند. د چاکلیټ په منځ کې یوه صندوقچه وه، او د صندوقچې په منځ کې د سرو زرو سکې. دوی د سرو زرو صندوقچه او ښه ډېره ډوډۍ راواخیستل او په ځنګل کې روان شول چې د وتلو لار ومومي. په دوهمه ورځ یې په ځنګل کې خپل پلار ولید چې د دوی په لټه کې په ځنګل کې لالهانده و، او په بارخوګانو یې اوښکې راماتې وې. پلار یې خپل ماشومان په غېږ کې ونیول، ورته ویې ویل چې میره مو مړه شوې ده، اوس د خپل کور اختیار بېرته له ما سره دی. ګریتل چې د پلار تر غاړې لاسونه تاو کړي وه، ورته وویل، بیا خو به مو له کوره نه باسي. پلار یې ژړل او توبې ایستلې، او هنسل د پلار د خوشحالولو لپاره د صندوقچې د منځ خزانه وروښودله. دوی نور د شتمنو غوندې اسوده ژوند وکړ، او تېرې ترخې خبرې یې له زړونو وایستلې.
استاد حافظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، دغه غا او نرم نواله او نری فعالیتونه کم غنی. استاد گردش لګوتو پشمار سندرغاړو څخه دای چې د خپل خوغ په مټه د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شیرونه هم ملګری کړی دی. لکاغلی گردش سره می مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. گردش صاحب بعد له ډیر وخت مو پیدا کړی.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، تم ناپیدا یې.
گردش صاحب ډیره موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
ولاد هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي سنه شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبته کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د تصویري زه خو نه شم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي، دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نسی ورسره تلی؟
تاجکستان ته خو بیخي نه شي تلی، په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور یم ثبتوم له خیره، چې دا لپسنګ کوم هغه هم د ملي تلویزیون له خوا نه که لپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوې سندرې وګوري، ځکه د کلیپ په توان زه نه لرم چې شخصي کلب کوم، بیا هر تلویزیون ته یې ورکوم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنې تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام. یو بل دوست دی ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی، هغه یو غږ را باندې وکوئ کوم شیان چې لرې ته آډیو ثبت کړه، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبته کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغسې ده او که نه، که همغسې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون کې؟
ومان صاحب زه ډېرې سندرې نه وایم، همغسې چې ته وایې چې لا درکه یم، تقریبا دا د څوارلس پنځلس کاله کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې یعنې رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه پنځه پارچې نورې ثبت کړم، شاید څلوېښت نه واوړي. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقي د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقي داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کاوه له هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کاوه هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی، بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلیپونه ورسره جوړ کړو، رالو مترسو. په مجموع کې د موسیقي په حیسه کې یو څه راته ووایاستئ. د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې دا زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
گردش صاحب داسې خو بیا دغسې د مرکه به سیاسي سي؟
نه، همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان دی، څه کېږي. یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک هم دغه شی ده. هماغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګورې همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته، لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه دپاره، اوس مونږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته، یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې همداسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا څوارلس پنځلس کاله کېږي، دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، نا امیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و، یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به و د افغانستان کې، شخصي راډیوګانې نه وې، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و، استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچې به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ، دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې مونږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي، دوه مهم اساسي شرطونه. یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوان واخلي.
گردش صاحب، دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر څوک همدا خبره کوي، د سرو د لای، او یوه بله خبره هم کېږي وایي سوریله ده. د دوو درې اصطلاحو په حیسه کې مې یو څه لنډ راته وایستئ دوستان به پوه شي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي، او سوریله څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ، د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي، سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې د هغه نه وزي، تا غږ باید د هغه سره بالکل ونخلی، دا سر شو. پوه شوې؟
دغه لکه د رباب تارونه چې سرکی او یو دوه درې او دغه نور بچکی ورسره سرکی، دا غږونه په مجموع کې د هنرمند غږ، سندرغاړی غږ او د الو غږ سره ولګېده، دا سور.
او چې څونه سره ښه لګېږي، همدونه ورته وایي چې دا سوریله ده، یعنی دا سړی سور دی په خپله، سوریله دغه ته وایي. څوک چې په سور سندرې وایي، په سور غږ وباسي، هغه ته موږ چه وایو؟ سوریله وایي، دا سړی سوریله ده. دا سور چې دی، دا په دوه رقمه ده. یو مونږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو؟ چې بس شروع کې بس په سور ده، ښه خاندان کوي. مثال ځینې غږونه دي چې هغوی بیا دغه ته تمرین ته ضرورت لري، یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي، غږونه وباسي، د هغه نه وروسته بیا دا غږ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي، د سور په چوکاټ کې ولېږي، بیا سور کېږي.
دا خو سور شو. لای بیا څه رقم شي؟
لای ګوره، دغه تال مو چې ورته وایو، تالونه دي که نه؟ تال دا د تبلې ضرب، یا هغه ته دلته تال وایي. لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غږ سره منظم زمانی وقفې تعقیبیې، هغه ته بیا لای وایي. چې ته هغه سره حرکت کړې، دوی چې دا په لای برابر ده.
په دې عسکري کې وایي اصطلاح ده، پښې چې بې وهلې بیا بې ویل وایي ډمې ډوله بېږي.
او هغه ډمې ډول چې ده، هغه لای ده، فکر دې شو، هغه لای ده. نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي، ما مخکې ویلې چې دغه زمي مثال دغه درته وایم، د سرو د لای ډېری خلک همدا وایي چې والا پلانې ښه سور لري، ښه لای لري که نه. او زه بیا دې طرفدار یم چې د سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده. دا خبره ما څو وارې په مصاحبو کې کړې، بیا یم کوم. یو وخت کې زه لاړم، امتحان مې ورکوه د آواز، نو استادان ناست ول. استاد هاشم د خدای وبخي ډېر لوی استاد و،
تبلې
استاد، تبلې د هارمونی، د رباب، د هر شي خلاصه. نو یو ولک راغی، خاندان شروع کړ چې داسې معلومېده چې چا سره شاګردي کړې ده او ښه تیار و. نو کله چې د یارمونې واخیسته او سندره یې وویلې او څه سرګمونه پکې دغه کته او پورته کنه چې خلاصه نو استاد هاشم ورته ویلې بچیم یګان کار دیگه کده نمیتونی هلک سي دغه چې استاد ولې ما دونه وایي زه پوهېږم تا ډېر زحمت ویستلی تا شاګردي کړې ده دا تا سرګمونه معلومېږي چې تا ډېر زحمت ویستلی و بچیم ویل د مسادای تو هیڅ کیفیت نهسته او سالک لږ دغه شو جدي غوندې کنه چې ته مات وایي مره مشناسي ویلې هو استاده تا پېژنم ته خو استاذ هاشم یې کنه ویلې د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په راډیو تلویزیون کې ثبت دي ولاکه وایي په میاشتو میاشتو کې م څوک یې نشروي بچیم وایي سدای ما هم بې کیفیت است.
نو جالب ټکې ته مې اشاره وکړه، البته دا د استادانو خبره مو وکړه، متاسفانه اوس خو حالات بېخي بل ډول دی. درته صاحب ستاسو غږ چې زه کله کله اورم د ایوب استاد غږ وار نه وار زما را پزلسی. ایوب استاد ناروغ دی، خدای دې روح کی راته، کدای سي د دوی وسندره راته زمزمه کوي.
ولاتا خو د دې یو چا فرمایش وکړه چې زه ځان سره شرمېږم، واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد څخه کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم. ایوب ایوب دی، ایوب خپل ځای لري، ایوب ځان ته مکتب لري، خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه او تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته. ایوب ناروغ دی، ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړې ده، زه فکر خبرې څوک پوښتنه نه کوي. خو ورکه کدې نه به تیر شو، دې وطن کې اصلا بیا باز خاصي ده د هر څه د هر څه. نو زه نه پوهېږم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم که نه، خو یو طرز دی خو ډېر جګم راځي، پور کې پور کې جګ راځي، پور بیا به چې دا پور څه شی دی د انتره یا د بل فار دغه آخري جګ هغه ته پور وایي که نه. تمرین نه لرم ډېر وخت کېږي چې سندره مې ده ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره. ورو ورو به یې وایي صحیح ده. راشه جانان شمربان، راشه جانان شمربان، لیونی کېږم ستال هجران، لیونی کېږم ستال هجران، راشه جانان دا ستا د سترګو بلا پماشا وګوره خواتا میرا عشا و گور حال میں، خواتا میرا عشا دزڑ ارمان شمی ربان، دزڑ ارمان شمی ربان، لیونی کېږم ستا له هجران، لیونی کېږم ستا له هجران، راشه جانان. خدای دې وکړي چې
ډېره زیاته مننه. کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه، ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې یي او بشپړ آرکستر چې
harman samera bana jeevane ki gam talijirana, jeevane ki gam talijirana, راش جانا شام میرا بانا لیوانے کی گم تالی جرانا لیوانے کی گم
دردی سے اکثر استا سندری چما اوریدلی دی یو برخه فولکلور ده یو برخه فرزن ده حافظ صاحب د مشران و شاعری ده پروستو کلونو که ما ده حمزه صاحب ده ننگیال صاحب ده دوی شاعری اکثر ویلی و بیا خو کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو که ما شاعران نوی کلی دی که اما
که هوایم چه پخوانی دی تو بوایی چه والا تا خوی سرکت نه خوگور داغ شیر دست یو شایده زمال نظره چه ده سندرغاری پزر نپیم چه حسینی سندرغاری خود نه ده حسینی چه دی دوی تا فقط شاعر وی چه داغ شای وایا که نه دوی پو شیر نپیدی اتا دیری سوات نلری خوسن دغه جنکه چې وستا کومي سندرې وای دا لکان چې وای دا خو بيخي د شرم خبره ده ولا زه خو شرمېږم چې دوی دا کومي نه وي شیر خو چې سړی لک شان ته سي پوي شي نو خپل د کشکې یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار به وکی شیرونه بيخي خایسته شیرونه ډیر دي خو یو خوځو وخت نه لرم ما مخکې درته ویلې یعنی دا شیرونه چې باید کار به وشي خو ما په ډیرو کم شروع باندې کار کړی ده چې ما غره ننګیال صاحب شیرونه دي دوست میچا داغ سندره سبت کرده اخکاری اشنا در تسلام کوم پام کوم آشه تا گوته ما ورده داغ سندره دا بیاد ننگیل سی بیو بل شیر ده لختی وچول وی علی ورانی سند تور و کانو غر و سیرانم داده کلی هیلی بچی ری لامینه ننگیل سی بل مسنوی داغ موری داغر دیغا مو چیر تا ویسم دا حدری پو مو چیر تا ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډیر دغه د کناسي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربان سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نورو سې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم راسره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګورئ چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي او اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي زموږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شیان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د مونږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پرې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتې دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لاره دوی روان دي داسې ښه امیدواري ګانې نشته نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې ښه نرغوندي ویده دی او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې یوازې مونږ دولت باندې اکتفا ونه کړو دغه زموږ فرهنګیان دغه زموږ تجاران دغه زموږ هغه کسان چې هغوی د دې توانمندي او قدرت لري خیر دی دوی دی یو څه ګامونه پورته کړي دا ځینې سندرغاړي دي مثلا ممثلین دي مثلا نور همدغسې دغه خلک سره راټول کړي په دوی باندې کار وکړي یو څه مصرف خو غواړي خو طبعا نو زه وایم چې دغه خلک هله راودنګي میدان ته دا ډېرې پیسې ټولول هم ولاکه خوند کوي چېرته یې وړي ځان سره
ګردش صاحب په دې هیله چې ویده راویښ شي او هغو چې په جیب پورې لاس نیولی ده هغه یو څه په جیب لاس را تیر کړي او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي شي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه مو تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میر قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میر قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زما ستا په مینم، رم لغم هم رم لغم راجا بے وفا، خوگا نگار زما ستا په مینم، رم لغم هم رم
ملک مارا شبے